السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي د ملالۍ ورځې موږ د زده کړو له حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونې د جولای د 12مې د ورځې پر مهال کوي، داسې مهال چې د نجونو د تعلیم د فعالې او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د زوکړې ورځ وه. توماس ویس ویلي افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په یو چارتر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا له پوځ سره افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره د کاناډا ګالګري ښار ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته راغلي او د دې کال تر پایه به د دې کسانو شمیر 40,000 ته ورسیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګاندا ته چې د همجنس پالنې په اړه یې په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي، د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیځ لیدلوری وغانده. رئیسی وویل نن ورځ لویدیځ هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیویني په مې میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته یې د عمري قید سزا ټاکلې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوالې مالی موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کیږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرامونو ملاتړ وشي. او ټاکل شوې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ چې د میجر لیګ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د یاد لیګ اکثره پانګوال هم د IPL یا د هند د غوره لیګ د لوبډلو مالکان دي. په دې لیګ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیګ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام وکړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. پر افغان رسنیو او خبریالانو دا فشارونه ولې ډیر شوي؟ خبرونه کې د خبریالانو د ویټولنې له مسول سره دا مسأله څیړو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو سلګونه ښوونکي له دندې لرې کړي. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې. او د ورزشي خبرونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې له نیمروز څخه یو شمېر معتادان د درملنې لپاره کندهار ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمه ایز رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونه بند شوې دي. د دغه رسنیو یو مسول محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون د بندېدو لاملونه یادوي. همکار می نرگس مومن حسنزی دغه موضوع تعقیب کړی ده. د مهال سټوډیو ته وصل ده. نرگس جان، ستړي مشي د رسنیو د ستونزو یادونه کیږي، خو تازه په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوی دي. څه ویل دي دغه رسنیز بنسټونو مسولانو چې ولې په لاند وخت کې یو رادیو او یو تلویزیونی شبکه په بلخ کې بند شوه؟
الودین سپتا سودرانی اوریدن که ټول ستړي ماشه څنګه تاسو هم یادونه وکړه او افغانستان کې د غنو رسنې د بندیدو سره په تازګۍ سره د بل په بلخ ولایت کې د نهاد رادیو چې شپارس کلون رئیس فعالیت درلود او د پایکانټ نیوزو چې شاوخوا 15 کاله د فعالیت درلود په بلخ ولایت کې د په تازګۍ سره خپل فعالیتونه بند کړی دي. د دې غیر رادیو او د ټلویزیون د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې بیلابیل لاملونه په ځانګړې توګه اقتصادي لاملونه او په دې باندې لګېدلي محدودیتونه په ځانګړې توګه هغه خپرونې چې د ښځو په کوربتوب هغه مخته تللې په هغې باندې لګېدلي محدودیتونه مبهم پالیسیګانې دغه ټول باعث دی ګرځي چې دوی مجبور شي دوی اړ شي خپل رسنۍ بندې کړي. دی دا هم وایي چې د دغې رسنۍ د بندېدو سره به شاوخوا 15 کسان چې په دې کې 9 نفر ښځې او 4 ټول نارینه دي د بچول بیکاره کیږي. نو دا په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې د نوی د خبرو پر اساس باندې دوی هم خپل اندېښنه په دې اړه څرګنده کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په سختو شرایطو باندې رسنۍ خپل معلومات له خلکو سره شریکوي او په ورته وخت کې دوی د لګنو ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان چې د تیرو سیاسي تحولاتو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 530 فعال رسنۍ له 80 ډېر تلویزیونونه 1.5 رادیوګانې 14 چاپي رسنۍ 18 خبري اژانسونه له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 10 ډېر رسنۍ نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي. او دا هم وایي چې 15 څخه ډېر تا کسان دي چې هغوی له کار کولو بې برخې شوي دي او په کورونه باندې نسي. نو لیکن سبدا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې په رسنۍ باندې لګېدلې محدودیتونه تر څنګ ډېری د رسنۍ کارکوونکي هم انه یوازې د چې بیکاره شوی دي بیکاري لامل شوی دي چې دوی نورو غنو هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران ته ولاړ شي او غلطه کار وکړي. نو په تازګۍ سره د پاکستان په راولپنډۍ کې د یو افغان خبریال زلمی حق مال د خبرو پر اساس باندې چې دی د نامعلوم کسانو لخوا وهل شوی دی په چاقو باندې وهل شوی دی په سر باندې. نو دا خبره هم د موږ سره د پاک افغان ژورنالستان نړیوال ټولنې له موږ سره تاییده کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د رسنیو کارکوونکي هم له نورو ستونزو سره دوی ته اړ شوي دي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي.
کور مودان نرگس مومن حسنزی چې په افغانستان کې مو د دوه رسنیزو بنسټونو د تړل کېدو او د غراس په پاکستان کې د افغان خبریال د وهلو د موضوع په اړه راپور راکوه. تاسو هم په راپور کې یادونه وکړه چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخامخ دي او د رسنیو افغان کارکوونکي په افغانستان کې دننه او په پاکستان کې چې دا مهال درې مو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دی را دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ویان حشمت الله وجدانی د محل سټوډیو ته وصل دی. وجدانی صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل افغانستان وکړو. دغه دوه رسنیز بنسټونه په افغانستان کې په بلخ ولایت کې تړل شوي دي. څه فکر کوي؟ راپور کې مو واورېدل چې لسګونه نور رسنیز بنسټونه هم په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې تړل شوي دي. دا لړۍ به همداسې دوام ولري؟ وجدانی صاحب، وجدانی صاحب تاسو خپل مایک آن کوي خبرې وکړي. که زموږ غږ لری وجدانی صاحب، تاسو خپل مایک فکر کوم نه دی آن کړی، مایک مو آن کوي خبرې وکړي. ښه، فکر کوم له وجدانی صاحب سره اړیکه ستونزه لري. ور به شو زموږ بل خبریال ته چې د یو بل موضوع په اړه باندې راپور راکوي. وروسته به هڅه وکړو چې له وجدانی صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. طالبانو د وړکتونونو سلګونه ښوونکي له دندې لرې کړي دي. دا خبره د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې کړې ده. همکار مې حسیب تلاش را سره سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مشي، د وړکتونونو سلګونه ښوونکي ولې له دندې لرې شوي دي او په دې اړه باندې راپورونو کې څه ویل شوي؟
سلامونه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د وړکتونونو عمومي ریاست ته یې استولی دی، ویلي دي چې د دغه وزارت له تشکیلاتو څخه 409 د وړکتونونو ښوونکي په هغه ښوونکي چې په هغه وړکتونونو کې چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو کې دندې ترسره کولې او په هغې وړکتونونو کې ماشومانو ته ښوونه او روزنه خوده، دغه له دندې لرې کړې دي او دغه مکتوب پر اساس باندې دوی نور د کار اجازه نه لري. دغه مکتوب چې کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی دی او د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تایید کړی دی. پکې یو فهرست ورسره زمي مشوي دی چې په دغه فهرست کې د دغه وړکتونونو د 409 ښوونکو نمونه او د دوی د وړکتونونو د اداراتو او وزارتونو نمونه پکې درج شوي دي چې دغه 409 ښوونکي ټولې مېرمنې دي. په دغه مکتوب کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا لارښوونه هم کړې ده چې دوی نور کار ته د دوام اجازه نه لري. دې سره ورته ځینو هغه ښوونکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دوی په دې اړه ډېره اندېښنه وښودله او ویې ویل چې دوی د کار هیڅ ډول بله لاره نه لري او دا د دوی د کورنۍ د یاشي او باتي لپاره یوازینۍ لاره وه او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه وړکتونونه غیر فعال وړکتونونه وو. د دوی په وینا د دوی په وزارتونو او ادارو کې دغه وړکتونونه غیر فعال وو او دا وخت د دوی ښوونکي په کور کېنول شوي وي او دوی ته تنخواوې ورکول کېدې. خو د 1402 کال د تشکیلاتي طرزالعمل له مخې دوی ځینې موارد په پام کې نیولي دي او د دغه مواردو پر اساس باندې دغه غیر فعال برخې له منځه وړل شوې. خو د دوی په وینا دغه ښوونکي به په نورو د دغه وزارت په نورو برخو کې جذب شي او د دوی د ظرفیتونو څخه به ګټه واخیستل شي. خو ګوښه شوي ښوونکي دا موضوع ردوي او وایي چې دوی له کاره ایستل شوي دي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او هغه تنخواه هم چې دوی ته ټاکل شوې وه او تر دا اوسه پورې دوی ته ورکول کېده دا په دوی باندې بنده شوې ده او نور دوی د کار اجازه نه لري. دغه وړکتونونه تر ډېره پورې په وزارتونو او په ادارو کې د هغه خزینه کارکونکو لپاره و چې دوی به په دغه وزارتونو او ادارو کې کار کول او دوی به خپل ماشومان دغه وړکتونونو ته انتقالول. خو د طالبانو حکومت دا چې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی او د طالبانو حکومت په ډیری وزارتونو او ادارو کې ښځو ته د کار اجازه نشته نو دغه وړکتونونه هم غیر فعال وو. خو د دغه کار په عملي کېدو سره به د نورو ښځو په څیر سلګونه دغه ښوونکي او میرمنې له کاره به برخه شي او په کور به کېنول شي.
ډیره مننه همکار مې حسیب تلاشو چې ویلې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه مکتوب کې د وړکتونونو نږدې 1500 ښوونکي له دندو ګوښه کړي او په کورونو کې نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په نشه یي توکو اخته ځینې روغ دي له نیمروز څخه د کندهار روغتون ته لیږلي دي. نیمروز د معتادانو د درملنې یو اتیا بستریز روغتون لري خو داسې ویل کېږي چې تر فشار لاندې دی او د ټولو ناروغانو د درملنې وړتیا نه لري. نیمروز کې میشت ګڼ شمېر معتادان هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
شپږڅلوېښت کلن عین الدین له 12 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي. دی په ایران کې په نشه یي توکو اخته شوی او له 13 کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې اوسیږي.
په ایران کې په زندان کې وم چې په مخدره موادو روغ شوم. ژوند مو په نیمروز کې په سختۍ تیریږي. کار نشته، اقتصاد مو ضعیف دی، ستونزې زیاتې دي.
په نیمروز کې میشت اکثره معتادان له ایران څخه ایستل شوي دي. ګڼ شمېر یې د ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او فراه اوسیدونکي دي. دغه معتادان له بې روزګارۍ شکایت کوي.
افغانستان کې کار نشته، لاړم تر څو خپل ځان بستر کړم. دوی وویل چې ته مړ کېږي ځکه وضعیت دې خراب دی، چا مرسته نه کوله، اوبه یې نه ورکولې، له سهار تر مازدیګر نوبت نه رسیږي.
په نیمروز کې اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره یو اتیا بستریز روغتون فعال دی چې شل بستره یې د ښځینه معتادانو لپاره ځانګړی شوي دي. د نیمروز ولایت زرنجښار په دې څنډه کې پخوا د معتادانو شمېر خورا زیات و، اوس اکثر معتادان د نیمروز او یا هم د کندهار روغتونونو ته لیږل شوي دي.
په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1680 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي، او نور دا پروسه ان شاء الله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالیو څخه مراجعه کړې هم دي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې تایید کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کمښت راغلی، خو ویلي دي چې افغانستان لا هم د هیروینو او شیشه لوی تولید کوونکی هیواد دی چې ډېر نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 3.1 میلیون معتادینو په درلودلو سره په خپله د نشه یي توکو یو له قربانیانو څخه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو اوکراین ته. پر اوکراین له تیرو څو پرلپسې ورځو راهیسې د روسیې بمباری او بریدونه دوام لري چې په تازه بمباریو او بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. همکار مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جانې
مننه لدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د کیف خروال ویټالی کلوچکو والدی چې پر پلازمینه کیف د روسیې ځواکونو د تیر شپې د بریدون په پایله کې وتن وژل شوی دی، او څلور تنه نور بیا ټپیان شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوفکو بیا والدی چې تیر شپه نږدې لس هغه بې پلوټ الوتکې چې په ایران کې جوړې شوې دي هغه هم راغورځولې دي. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو اعلان کړی دی چې ټولې هغه شل بې پلوټ الوتکې چې پلازمینه کیف او نورې سیمې بمبار کولې او دوی په نخې کړې وي د هم شنډې شوې دي. همدارنګه د کروز دوه توغندي چې له تورې بهیري او یو یې د کریمیا جزیرې څخه د اوکراین په لور باندې وشتل شوی وو، د هم د اوکراین د هوایي دفاعي ځواکونو لورې شنډ شوې دي. دا درېمې پرله پسې شپه ده چې روسي ځواکونه پر اوکراین بریدونه سخت کړي دي. د بریدونو دا لړۍ د لیتوانیا په پلازمینه کې د ناټو له سرمشریزې سره هممهاله پیل شوې وه چې لا هم دوام لري. د اوکراین لویدرستیز دفتر نن د جولای 13 ویلي دي چې د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو د دونیتسک ختیز ښار بخمود کې په 15 جنګي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. د اوکراین په ختیز کې د دفاعي ځواکونو ویان بیا ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه که څه هم په متوسط ډول باندې پرمختګ کوي د جګړې په ډګر کې، خو دوی د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. د دې راپور د همدارنګه په دې اړه باندې دا چې د دغې جګړې لړۍ لا هم غځېدلې ده او د ناټو د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته هم دغه توغندي د کیف پر خار باندې د اوکراینی د روسي ځواکونو له لوري وشتل کېږي، خو اوکراینی ځواکونه دا کوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې چې کوم بریدونه کوي او کوم توغندي چې د دوی پر خارونو په ځانګړي ډول پر کیف وشتل کېږي، د دوی له لوري ټول شنډ شوي دي. لکه چې د 2022 کال راهیسې د فبروري په 23 روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، دغه لړۍ دوام لري او د دغې جګړې په پایله کې په زرګونه اوکراینیان مجبور شوي دي چې هیواد پرېږدي او په زرګونه کسان نور هلته وژل شوي دي.
ډېره مننه همکار مې فریده سیال وه چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو تازه حالې درکو.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو البانیا ته. د البانیا په شنګجن کې په سلګونه افغان کورنۍ دی را دي. دا هغه کورنۍ دي چې د اسناد پروسس ته په تامه دي تر څو له هغه ځایه درېمو هیوادونو ته انتقال شي. زموږ همکار د کډوالو ته ورغلی دی، له هغوی سره خالي کړي او دا راپور پرې چمتو کړی.
د خپل سراشپز په ژبه نه پوهیږي، خو د خوړو په چمتو کولو کې ماهر دی. موسا محیطي له شپږو میاشتو راهیسې د البانیا د شینګجن په رافایلو هوټل کې کار کوي چې دا مهال پکې څه باندې 800 افغانان دېره دي. دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته البانیا ته کډه شوي. یو 50 کلن موسا محیطي چې په افغانستان کې د پوهنتون د ریاضي استاد هم پاتې شوی وایي چې له رواني فشارونو د خلاصون لپاره په پخلنځي کې کار کوي. د هغه لپاره په شینګجن کې د ژوند هر اسانتیا برابره شوی، خدای بیا هم په وطن پسې خفه دی.
یعنی اموک کوچه‌های پرخاک و پرگل
هغه له خاورو او دوړو ډکې کوڅې مې یادېږي. دلته مې دوړې نه دي لیدلې. په کور کې ټلویزیون او الماری چې پاکوو داسې ورځ مې نه یادېږي چې دوړې مې ورباندې لیدلې وي. د وطن په خاورو او ګردونو پسې خفه یم. هغه جلا بوی دی، هغه بوی هیڅکله نه ورکېږي. زموږ په وجود کې شته، زموږ په نهاد کې شته. هیڅ امکان نه لري هغه فضا دې ورک شي. دغه وجه ده چې تر اوسه د دوی د پخلنځي له بوی سره نه یو آشنا شوي، د دوی له خوړو سره نه یو آشنا شوي. بیا دې د وطن یادونو ته بوتلم، لږ دې احساساتي کړم. اولاد مې ښوونځي لري، د اکا لوڼې او د اکا زامن، د ماما زامن او نور خپلوان تل یادوي.
کوربه کسان هڅه کوي چې دغه افغان پناه غوښتونکو ته د دوی د خوښې خواړه برابر کړي چې دوی ځانونه په خپل هیواد کې حس کړي.
په ټوله کې موږ هڅه کړې چې خپل پخلی بهتره کړو او د افغان خوړو تیارول زده کړو. دا هغه څه دي چې د دوی خوښیږي. کله چې دوی سپارښتنې ولري، موږ هڅه کوو خپل کار لا غوره کړو. کله چې وړاندیزونه وکړي، هغه څه چې دوی غواړي خواړه برابرو.
د 2021 د کال د اگست لنیمایي چې کله طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په مرسته په سلګونو زره افغانان چې ډیری د افغان حکومت کارکوونکي فعالان او خبریالان وو له افغانستانه وتلي دي. د هغو موافقو له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو له ځینو هیوادونو سره لاسلیک کړي، دغه افغان وګړي لومړی په دریمو هیوادونو کې د لنډ وخت لپاره میشتېږي چې د کډوالۍ اسناد پروسسي. د البانیا د کورونیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه البانیا ته نږدې 4000 افغانان ایستل شوي دي. البانیا کې دا مهال تر 0 لږ پناه غوښتونکي سته او پاتې 3000 نور د امریکا متحده ایالاتونو او کاناډا ته لیږدول شوي. خو د البانیا چارواکي وایي څه باندې 300 داسې افغان پناه غوښتونکي هلته دېره دي چې له نږدې 2 کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تګ په انتظار دي. دغه پناه غوښتونکي وایي خپلې بې سرنوشتۍ ته په تشویش کې دي، ځکه ورته مشخص ځواب نه دی ورکول شوی. په دې کې یو هم موسا محیطي دی. آرش نوری د البانیا په شینګجن کې لخپلې میرمنې او 5 ماشومانو سره ژوند کوي چې په خوا یې د خبریال او کمرمین په توګه کار کړی.
تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تقریبا 2 کاله کېږي ماشومان مې دلته دي، خو ښوونځي نشته. دلته د دوی لپاره یو غیر رسمي ښوونځی شته، خو دوی کومه نتیجه نه ترلاسه کوي. مثلا دوی په لومړي یا هم نهم ټولګي کې دي، بل کال په دویم یا لسم ټولګي ته نه ځي. دا د چمتووالي یو ښوونځی دی.
یو 40 کلن نوری وایي ورځ له خپلو ماشومانو سره په لوبو تیروي او د خپل یوټیوب کانال لپاره له خپلو زامنو سره ویډیوګانې جوړوي. د هغه میرمن دیبا نوری په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي وه چې اوس یې د شینګجن په یو رستوران کې کار پیل کړی دی.
تقریبا 2 کاله چې موږ دلته یاستو مریض سو ټول ځخپله مې مریض اسوم د پریشان ډاکټر تلارم. ډاکټر دې ماته ګوري چې ته باید کار وکې بیرون تلار سي. ګوري چې یو اتاق کې موږ یاسو ډېر زیات عمر ده. 2 کاله چې موږ پیا اتاق کې تیر کو، نو موږ اوسم انتظار لرو چې ان شاء الله کارونه په خیر وسی ولاړ سو. مصرفیت نه نو ټول ورځ بیا کوټه کې کېنه. زه ډېر بیرون تم نه وزم. ګوري دلته تفریحي ځای ده، ډېر بیرون تم نه وزم. نه مې خوښېږي بیرون دی کور کې ناسته ناسته. ډاکټر ته چلارم. ډاکټر دې ګوري ته باید کار وکې بیرون تلار سي، مصرفیت پیدا کې. یزم
ناګزیر اسوم چې باید بیرون کې کار وکم. یو د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو په دې باب چې په البانیا کې ولې شاوخوا 300 افغان پناه غوښتون کې د نږدې 2 کلونو راهیسې به برخلي کې پاتې دي وضاحت نه دی ورکړي. دا هم نه معلومه چې دوی به څومره وخت هلته پاتې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دغو کسانو د سابقې څېړنه روانه ده.
ماخمنې خبری مجلې ته غوږ دی. په البانیا کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دغه راپور واورید. دا او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په تفصیل لوستلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. اوس
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو واورئ.
اوریدونکو اوس هم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونه له بختیار ساحل ناورو.
سلامونه مې ومنئ. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه. افغان لوبډلې وکړای شول چې په دې سیالۍ کې عمان الف لوبډلې ته ماتې ورکړي. د افغانستان لوبډلې د پیل توپوهنه ترسره کړه او په ټاکل شوو 49 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 218 منډو هدف کېښود. په افغان توپوهنکو کې زبید اکبری تر نور ښه وځلید. هغه 90 منډې وکړې. دغراز لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدرانه وکرام علي خیل په ترتیب سره 45 او 34 منډې وکړې. د عمان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1 اوور کې له لاسه ورکړل او 1095 منډې وکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا ابراهیم عبدالرحیمزی او ورسره ضیاءالرحمن اکبر درې لوبغاړي وسوځول. اظهار الحق نوی 2 لوبغاړي. دغراز شرف الدین اشرف او سید شیرزاد یو وکټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل راتلونکي 2 نورې سیالۍ له سریلانکا او بنگلاديش سره ترسره کړي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د تایلند د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو په سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته پیلېږي، افغانستان به د تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزامبیک او د سلیمان ټاپو د لوبډلو پر وړاندې سیالۍ وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د سیالۍ د اسد یزمری د میاشتې له 14 منټې د همدې میاشتې تر 22 منټې پورې به دوام کوي. باید وویل شي چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تیره شپه په یو دوستانه سیالۍ کې د ایران د فوټسال لیګ له یوې پیاوړې لوبډلې سره سیالي وکړه او 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. اخوته خبر راغلی چې د افغانستان 3 لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په میجر لیگ کرکټ کې لوبیږي. دغه لیگ سبا پیلېږي. په دې لیگ کې هم شپږ لوبډلې برخه لري چې اکثر د هندي پانګوالو له لوري اخیستل شوي دي. د افغانستان په دې 3 لوبغاړو کې راشد خان او وقار سلام خیل به د مای نیویارک په لوبډله کې لوبه وکړي او قیس احمد به د فرانسیسکو لوبډله لپاره سیالي ترسره کړي.
بختیار ساحل ډیره مننه. اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې خبری توکي پای ته ورسیدل. اوس هم په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بایست. لیک تر غلای ما محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته همدا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالي ډیره ده. زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخته ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو سطح ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مداهله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پرکوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومي لاسراولنې سدي په کوم تیرو کلونو کې لاسراولې وي هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي انشاءالله چې ولس به وکولای سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده.